سلامونه او ستوري مسي وخت د ګرمي دولس په جسوي د مچالي دو په یو بل خبري غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کو یو شمیر رپورټونه د تلرو د قبایلی زمو د انتخاباتو په اړه باندې د پښتون تحفظ مومنټ د حالو ځلو په اړه باندې او د پیپلز پارټي د بجټ په اړه چې کوم رد عمل راغلی دی هغه په اړه باندې رپورټونه لرو د افغانستان سیمې په اړه خبرونه او رپورټونه درته لرو او د دې تر څنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو د هر څه وروسته وي په پیل کې به ګوروال کاکا خبرونه وړاندې کړي نمړې دا مهم خبرونه سره ټکي د خیبر پښتونخوا له کبالي ضلعو صوبایي اسمبلی ته ولاړو ځینو امیدوارانو د انتخاباتو پر ځنډېدو ناهیلي شولې ده. د افغانستان حکومت وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي او د امریکایي لوړپوړي پوځي جنرال وایي داعش ډله لا هم په افغانستان کې پریشان کوونکی وجود لري. اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا له کبالي ضلعو صوبایي اسمبلی ته ولاړو ځینو امیدوارانو د انتخاباتو پر ځنډېدو ناهیلي شولې ده. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت په یادو سیمو کې د خپلې ناکامې کارکردګۍ پټولو لپاره د انتخابات ځنډولې دي. دوی وویل که حکومت پر دویمه ټاکل شوې ډېټه هم انتخابات ونه کړل نو پر ضد به احتجاجونه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا څانګې د جون پر 12 اعلان وکړ چې په کبالي ضلعو کې به د صوبایي اسمبلی ټاکنې د 2 جولای پر ځای پر 6 جولای ترسره کیږي. د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو اندېښنه ښودلې ده چې د سیمې امنیتي حالات یا بیا د خرابۍ پر لور روان دي. دوی وایي هلته هدفي وژنو د پوځ لخوا پر ګرځېدلو بیا بیا بندیز او د 1440 قانوني دفي عملي کېدو ډېر اندېښمن کړی دی. یو ځایي مشر ملک غلام خان بیګا مشال راډیو ته وویل
دا فدې می دا ویلې چې کی ملکه دا کیم غلور شي دا لکه کلیر لا کیری په دې کې خلک دې راتلای شي چې کله دا خلک خپل لا کې دا لړل دې کې اوس بیا دا مسلې شي چې بل دې نه خلک ډېر یو ته په خوب کې دی په تکلیف کې دی چې دا بیا ترانګې مونږ دا مونږ پورا آی ډی پی شولې را او حکومت باندې باندې ایسا کې سم دا خاصه اکشن او یا عمل شي کړای نه دی.
د کبالي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیټې غړي فضل حکیم خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې د پولیسو له نظام ورغځولو سره به حالات ښه سي. د پوینا حکومت د دې لپاره هڅې پیل کړې دي. د پښتون ژغورني غورزنګ اروپایي څانګې مشران وایي دوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ادارې له چارواکو سره لیده کاته کړي او هغوی ته یې د غورزنګ د غوښتنو وضاحت کړی دی. د دوی په وینا دې چارواکو ورته ویلي چې غوښتنې باید له پاکستاني چارواکو سره راپورته کوي. د پښتون ژغورني غورزنګ اروپا څانګې مخکښ عابد جان بیګام مشال رډي ته وویل د اروپایي ټولنې دې چارواکو باور ورکړی دی چې په دې اړه به له دوی سره په تماس کې اوسي. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې لستونزو د ولس پام بل لور ته واړوي. د سرګندونې د پیپلز ګوند مرکزی مخکښ قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې وکړي
د بجټ پیش کولو نه وړاندې ځنې گرفتاریانې وکړې شوې او د حکومت خیال و چې په بجټ باندې بحث په ځای د خلکو پام دې گرفتاریانو طرف ته راواړوي. خو چې کله بجټ پیش کړې شو نو مطبوعاتو سره سره په هر ځای کې په بحث روان وو. نو وزیر اعظم صاحب په خپل میدان ته راووتلو او قام ته وینا کې داسې ماحول جوړ کړو چې په سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه وشي.
دا له هغه وروسته ده چې وزیر اعظم عمران خان د 12 جون په شپه ولسته په وینا کې وویل چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د تیرو 2 حکومتونو پر مهال به د سویو درغلیو لپاره د لوړې کچې پلټنې کوي. د متحده قومي مومنټ جوړونکي الطاف حسین په لندن کې تر نیول کېدو وروسته خوشی شوی دی. د لندن پولیسو الطاف حسین په ضمانت خوشی کړی او هغه ته ویلي چې د جولای په منځ کې د بیا تاڼې ته ورستون سي. دا له هغه وروسته ده چې یادو پولیسو نوموړی د جون پر 12 د لندن په شمالي برخه کې له خپل کوره ونیوي. پر هغه تور دی چې په پاکستان کې د خپل ګوند غړو ته تشدد پاروونکي ویناوې کړې وي. د افغانستان د هوایی چلند اداره وایي پاکستان له من 5 میاشتو وروسته هوکړه ورسره کړې ده چې خپل فضايي حدود به د افغان پروازونو مخ ته خلاص کړي. دا خبره د ادارې مشر محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه.
توافقات کې بین رهبری
دی وايي کوم هوکړه چې د افغانستان د مشرتابه او پاکستان ترمنځ شوی زموږ ته مدد چې د رواني میاشتې په 14مه پاکستان د افغان پروازونو پر وړاندې د خپل فضائي حریم بندیدل پاتور رسوي دغه محدودیت بیا تمدید نشي او د هوایی ترافیک جریان عادي حالت ته راوګرځي
په حالت عادي برګرده
پاکستان خپل فضائي حدود له هغه وروسته تړلې وو چې د روان کال د فروری پر 8مه هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر پر ځینو سیمو برید کړی وو د افغانستان حکومت وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون مشال رډی ته ویل چې پر یو وخت به څلور اړخیز عملیات روان وي د پوینا یو لنډ مهال عملیاتي بل ستراتیژیک عملیاتي بل د کمانډو عملیاتي او څلورم هم هوایی بریدونه وي په هلمند کې وسلوال طالبان د افغانستان د نورو سیمو پرتله زیات فعال دي د شنګای همکاري سازمان اتلسم د ورځنۍ سرمشریزه لنن څخه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې پیلېږي د پاکستان سرکاري رادیو وایي په دې غونډه کې به د پاکستانی پلاوی مشري وزیر اعظم عمران خان کوي تمه ده چې په دې غونډه کې به د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسی د امریکای لوړپوړي پوځي جنرال فرانک مکنزی وایي داعش ډله له هم په افغانستان کې ډیر پریشانه کوونکی وجود لري خو د پوینا دا سینه ښکاري چې په امریکا کې د برید وکړای سي هغه ځکه چې تر ډیر فشار لاندې ده جنرال فرانک مکنزی د جون پر 12مه خبریالان ته ویلي چې په افغانستان کې موجوده دا ډله بالکل دا خواهش لري چې په امریکا کې برید وکړي خو د پوینا تر څو چې امریکا پرې ډله پر دې ډله فشار وساتي تر هغه وخت به ورته هلته برید کول ډیر ګران وي د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حال او د کرنسی بیا وري
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 150 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي یو پاوند په 180 روپۍ 90 پیسې او په 190 روپۍ 70 پیسې یو یورو په 178 روپۍ 40 پیسې او په 198 روپۍ 50 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 70 روپۍ 50 پیسې او په 170 روپۍ 10 پیسې د سعودي عرب ریال په 90 روپۍ 50 پیسې او یو افغانی په یو روپی واتیا پیسی غسل کی گی او په یو روپی نه اتیا پیسی خرسول کی گی او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کی گی او 208 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرسول کی گی او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 120 او کم نه کم 25 بنو کې 220 او 28 ژوب کې 30 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي
خبرونه مو له وریوال کاکړه اوریدل د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا په قبایلو کې د صوبای سمبلی لپاره د کېدونکو انتخاباتو پر ځنډولو ځینې امیدوارانو نیوکې کړې دي
دا خو ډېر ظلم دی اته وشه د قبایلو سره چې د الیکشن یې دلې کړو
په 20 دن کې دای ترانګه امن راوړي چې دا یو سره دی 20 دن کې باندې امن دي کیږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ بلجیم څنګه مشرانو د اروپای ټولنې بارني چارو ادارې له چارواکو سره لیدلی خو هغه ته ویلي چې
به تر سوي خلکو هغه باره کې تفصیلا مجوتولې بیا پروفیسور ارمان لونی په اول مټولې
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل به د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی پر ضد د ولسمشر لخوا د ارڅوي ریفرنس اوریدنه سبا کوي خو وکیلانو د ریفرنس بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده
تقریبا د ګرد پاکستان وکیلان پر دې نقطه متفق دي چې دا احتجاج به روان وي او سبا پر 14 تاریخ باندې په اسلام آباد کې درنا ده
یو شمه نو رپورټونه هم لرو مشالې دو سره وسه او سم د خبرونی د پال ریپورت د خبر پښتون خاصم لپاره د کیدونکو انتخاباتو ځینو کاندیدانو په قبایلی ضلع کې د ټاکنو پر څنډولو ناهیلي شوډلې ده د پاکستان انتخاباتي کمیشن پروند د خبر پښتون حکومت په سپارښتنه د قبایلی ضلع انتخابات تر شلم جولای پورې وځنډول د کمیشن له پخوانی اعلان سره سمبا د ټاکنې د جولای پر دومه کېدلې صوبای حکومت کمیشن ته په لیکل شوی خط کې ویلي چې په قبایلی ضلع کې د وسلوالو خطر ده وسلوالي خطر ده او د دې سیمو په صوبا کې د ورګډول په پروسه کې د ستونزو لوجې د انتخاباتو تر شلم ورځې پورې وځنډوي نور تفصیل له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته یو خط لیکلی وو چې پکې غوښتنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې د انتخابات وځنډولی شي. قبیلی ضلع کی دے انتخابات پداسی حل کے مخت راغے چپدی انتخابات کے برخا اغستن کو امیدواران دو اٹن و تیاری پیل کڑی او کمپائن کبھی ددی امیدواران وینا دے چی حکومت پدی سیمو کے انتخابات نہ قبل گواڑی د شمالی وزیرستان پر صوبائی حلقہ یوسل دولس باندی امیدوار مل غلام خان مشال ریڈیو تا اویل الیکشن کمیشن پر شلم جولائی ہم اٹھو نو نکل نو دی بے احتجاجونا پیلے وی
سما کانڈیجل تی اگر خول تیرائی کلی وی خول پروگرام نی درکلا و اور کنوینسنگ لگیا و ہو جدا کما چنک دا حکیم پیسلا بیس دن دے پورا دی بیا ملتا بھی کلو اور دان دے سان لگی جدا نا چدا رہا اندرا مزید ہو دن لگی خول جدائی لگا دے سبائی حکمت وفا کی حکمت پتی کے بلکل نکم سوائی دے اور بیس دن کے ادائی سرانگے امن راواری جدائی ہے وہ سالات سالاتی بیس دن کے وہاں بات آمن تھی کی بہر حال کیا ہم امید کری جب 20 تاریخ بند ہے کہ ہم خدا الیکشن ہو جی اور کچہرے پر 20 جولائی بند نہ الیکشن دے دا سر سے نہ ملتا بھی کو جو دا میں جو بالکل احتجاجی نہ بھی
د خیبر ضلع په حلقہ یو سل شپک باندې په صوبایي انتخاباتو کې برخه اغستون کې بلاول اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره انتخابات ځنډول غواړي.
ظلم زیاته و شد کباین و سرا چه دا الیکشن ایدی نکرو دا خو پی ٹی آئی سر خپل دیلی تکتیز دل وجه نکی و کم چه دا دوام و خدمت دا پارا چه کم دو کار کوش آغا و نشو و کم اکسپیکٹیشن دا عوام و دا پی ٹی آئی نا زکا چه آغا خو انصاف چغی وانی چه مو با انصاف کتیر ظلم زیاته کباین و سرا یو زل بیا و برو و دا پکار دا چه پدو تاریخ ماندیز بو دا الیکشن شوه وی دیکی صرف دا دی هار دی دا دی وجه نا تو دا الیکشن دیلی کرو جسم رام پای لیول آفیشل سیکٹرز دی
د جون په درېم د خیبر پختونخوا حکومت الیکشن کمیشن ته یو خط استولی وو چې پکې یې ورته لیکلی وو چې قبایلي ضلعو کې د امنیت وضع ښه نه ده او په انتظامی کارونو کې هم ستونزې دي او یره ده چې سیاسي مشروالي په نښه کړی شي نو باید چې په دغه سیمو کې انتخابات وځنډول شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان د ځینې سیمو ولسوالۍ دوی ته داسې ښکاري چې د سیمې امنیت بیا د خرابېدو لور ته روان دی. دوی وايي حکومت ویلي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي خو اوس پکې بیا وخت نا وخت کرفیو لګول کېږي. هدف یې وژنې دوام لري او اوس هم په ټول وزیرستان کې دفاعي او سلسله ورته څلوېش لګېدلې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه هم ویلي چې د ځلې امنیتي حالاتو ته په کتو یې دفاعي او سلسله ورته څلوېش لګولې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام ولري. حکومت وايي حالات په ډېر زر ښه شي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند پر رپورٹ کی.
د شمالي وزیرستان د ځینو سیمو ولسوالۍ په دې وروستیو کې هدفي بریدونو کرفیو او د په یو سلو څلور څلوېخ لګېدو سخت اندېښمن کړي دي. د دتخیل سیمې یو قبایلي مشر ملک غلام خان د چهارشنبې په ورځ مشال ډو ته وویل چې له پرونه راهیسې په کرفیو کې نرمي راغلي خو بیا هم په خلکو کې ویره ده. نوموړی وایي په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک د کلون لپاره کډوال شول خو چې اوس بیا ستانه شوي نو له دا قسمه پیښو سره مخ کیږي.
دا خلق خپل لا کې دلول او دې کې بیا دا مسلې شي چې ولې دینه خلق او ډېر جوړ او په خوب کې دای په تکلیف کې دي چې دا بیا څنګه او مونږه د امن د پورا آی ډی پی شولې او د حکومت باندې باندې ایسا کې څنګه ده خاص اکشن او یا عمل شي کړای نه دی.
د شمالي وزیرستان د داخل او ولسوالۍ د تیر جمعې په ورځ لخړ کمر پوسټ سره نګدي د وسلوال لخوا د څلور لړپړو پوځي چارواکو تر وجنې ورسته د غلطه کې پر لپسې څلور ورځې پورې کرفیو و. البته دوی وایي په سیمه کې وخت نا وخت کرفیو د شپږویشتمې مئی د خلک مر پیښې وروسته لګول کیږي. بلخو د شمالي وزیرستان د شوې سیمې یو سیدونکي نور کلام وزیر پرونه لمشال ډو ته وویل چې په سیمه کې د دفاع یو سلو څلور څلوېخت لګېدو وروسته په پوځي چوک پوستو د خلکو ته لشي سختي شوي او دوی اندېښمن دي چې کېدای شي بیا بدامنی رامنځته شي.
دغه مسالې دي دغه نه چې تګ را تک کوم دغه دی هغه ته ډېر زیات مشکلات
او نان لوکل خلک چې بیا خو بخي بالکل انټری بند شو هغه نشي راتلای وزیرستان ته نرمی با کې دا هغه اوس بیا لګاږي دا دفعه 144 چې ولګي دا دغه سره لګ بیا د سي هغه سختي و سره راغله مشکلات دغه پیدا کړل دفعه 144 چې نافذ شو دومره پورې ویلې شو چې اوس حالت کېدای شي بیا دا د سي سایډ تر روان دي چې هغه خنه دی اوس حالت بیا خراب سایډ تر روان دي
بلخو د قبایلی چارو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیټي غړي فضل حکیم خان پرون مشال لوتول چې شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو ته د پولیس نظام په عملی توګه لغزول سره بعد غلطه امن راشي او د دې لپاره دوی هلي ځلی پیل کړي البته نو موړي کومه دقیقه نیټه یاد نه کړه
خصوصا زموږ عمران خان هم ډېر خوښ دي چې قبایل ډېر زیات ترقی وکړو په دې کې ډیولپمنټ وکړو په دې کې موږ امن راوړو په دې کې موږ جمهوریت راوړو الیکشن وکړو درته ملي خپل پولیس دې دې خپل ملي ایجوکیشن په برابرانه بوزو
د حکومت لخوا په داخلو کې د کرفیو لګولو او په ټول وزیرستان کې د دفعه یو سلو څلور څلوېخت لګولو ګامونه د مای پروش په غشتمه نیټه د خلک مر تر وژنو او وروسته خستل شوی په هغه پیخه کې په ډزو دی لس کسان وجل شي وو او شاوخوا څلوېخت جوبل شي وو پښتونوج غورن غورځنګ دا کوي چې امنیتي اسکرو پر بیګونه خلکو ډز یو کړی خو د پاکستان په وزو دریض لري چې د کمی سملی د غړو محسن داوړ ولی وزیر په مشري ډلې پر پوستا برید وکړ چې په جواب کې یې امنیتي سرتیرو ډز یو کړی په وزوی چې په هغه پیخه کې درې کسان وجل شوی وو او د دوی 15 اسکر جوبل شوی وو
د اسرائیل مومند رپورٹ اوریدی او یو لکه څنګه تاسو رپورٹ کې اوریدل د خړکمر پېښې پاړه باندې هم د خړکمر پېښې پاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ او پات څنګه پرون په برسس کې د دې خړکمر او د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او وزیر د نیونو پر ضد مظاهره وکړه د غورځنګ ځای مشرانو د اروپا ټولنې بارني چارو ادارې چارواکو سره هم ولیدل او ورته خبر پاکستان ډیپلوماټیک فشار زیاتول غوښتنه وکړه چې د غورځنګ مشران دې نه نیسي خو د اروپا ټولنې د بارني چارو دفتر په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي نه هم د پاکستان د حکومت خبرګون راغلی دی نور تفصیل له اسرار علامه مومند په رپورټ کې
د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ اروپا څنګه وایي د اروپای ټولنې د بانو چارو دفتر چارواکو ورته ویلي دي چې غوښتنې به یې د پاکستان له حکومت سره راپورته کوي د غورځنګ د اروپا څنګه مشر عبدجان بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې پرون یې په دې لړکی په برسس کې د یاد دفتر لخوا د پاکستان لپاره د نړیوال اړیکو د افسر مارتا سیلګیا او د بشری حقوقو د کمیټې د پاکستان او افغانستان څنګه مرستيال مشر تماس ګلوشي سره لید کاته وکړل ابجان وای د روپی ټولنې چارواکو ورته ویل چې کېدای شي په پاکستان کې د پی ټی ایم موجوده مشرانو ته په اروپای پارلمان کې د وینا کولو موقع هم ورکړل شي
دی بالکل دا خبره وکړه چې منګه به وستا سره په فيديو چې منګه تاسو سره بالکل پر ابي تک یو که تاسو سره نور څه داسې ثبوتونه لاست راځي د انساني حقوقو د خلاف ورزي په یا د پی ټی ایم سره چې کوم څه کېږي خلک کمر په واقعي باندې موږ دې سره ډېر په تفصیل غو ویډیو غاره موږ دې ته وکولې نو هغه چې کدا څه په دې کې نوې څه فیصله پونه کېږي نو هغه به بیا موږ د یو بل سره کو او بلکې دا خبره موږ ته وکړه چې فرص کا تاسو ته الته کې په میډیا باندې چول کې پابندي ده په تاسو باندې نو کدا څه به کې دیشي چې موږ کې دیشي کې نوې پارلمان راشو موږ غوښتنه غوښتنه وکړو چې تاسو د هغه دي قیادت ته د پښتونخوا قیادت ته منګه موقع ورکو چې هغه یورپی پارلمان ته خپل دریځونه وړاندې کړي
په برسس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر نقیب خان تیر ورځ مشال ډوته ویل چې دوی د اروپای ټولنې د بانو چارو دفتر له چارواکو سره په پورنی ملاقات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 غوښتنې لکه د لادرکه کړل شو کسانو میندل سیمې لماینونو پاکول او په سیمه کې د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومول لپاره د ریښتیا او پخلاینې کمیشن جوړولو ترڅنګ ټولې غوښتنې سره د ثبوتونو شریکې کړي
کړي یو نیمه ګڼه مې پریزنټیشن ورکای به در سوي خلکو هغه بارا کې تفصیلا مجور ټولې بیا پروفیسر ارمان لونی په اول مرتولې که او دې دغه یقین دیانی راکړه چې موږ خپل پوره کوشش کوو چې کوم یورپین یونین او د پاکستان څه کوم ریلیشن ډیسک دی دغه یو څو کمټمنټس دي چې بنیادو باندې موږ د دې سره تعلقات نو هغه باندې په بیا موږ وي پرشر اچو چې دا چې کوم پی ټی ایم باندې څه روان دي دا غي لیډران نسی کارکونان نسی هغه هم باندې
د اروپای ټولنې د بنو چارو دفتر او پاکستان لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یادو غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی پرون په برسلس کې د اروپا ټولنې د بانو چارو دفتر له چارواکو سره تر ملاقات مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا څانګې غړو احتجاج هم وکړ. احتجاج کوونکو دا غوښتنه هم وکړه چې محسن داوړ ولی وزیر دې زر تر زره خوشې کړل شي. د احتجاج یو ګډونوال او د پی ټی ایم یو مخکښ مالک بازی بیگانه وخته مشال ډوته ویل چې احتجاج یې د وزیرستان په خلک مر او د پاکستان په نورو برخو کې د غورځنګ پر غړو د تشدد ضد وو.
د برسلس کې د یورپي کمیشن او د یورپي یونین او د یورپ د خارجه چارو د دفتر مخې ته یو ډېر تر لاریون لوی لاریون موږ وکړ. په دې لاریون کې د موږ سره تقریبا د پی ټی ایم اروپا ډېر زیات ملګري راغلي او خلک راغلي د دې ځای.
یاد وی چې د مې پروش په ګشته مړټه د وزیرستان په خلکمر کې په دزو دیا لسکاسان وجل شي وو او شاوخوا څلويخ جوبل شي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ دا کوي چې امنیتي اسخرو پر بې ګناه خلکو ډزې وکړي، خو د پاکستان په اوس دریز لري چې د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ ډلې پر پوسټه برید وکړ چې په جواب کې یې امنیتي سرتیرو ډزې وکړي. په وزیدا کولا چې په هغه پیښه کې درې کسان وجل شي وو او د دوی پنځه اسکر جوبل شي وو. تر دې پیښې وروسته حکومت محسن داوړ او علي وزیر نیولې دي او دا وخت ترګری په تورونو کې په زندان کې چول شوې دي.
اسرار علم مومندو پاکستان پیپلز پارټي د دې هواد وزیر اعظم پر وینا نیوکه کړې دي. عمران خان د جون پر یو لسمه ولسته په خپل وینا کې ویلو چې د پخوانی حکومتونو لوجه د پاکستان د پورونو کچه زیاته شوې ده. د پیپلز پارټي یو مشر قمر زمان کایره پرون په خبري غونډه کې ویل چې عمران خان له بجټ د خلکو پام اړول لپاره پروپوزیشن تنقید کړی دی. د تریک انصاف حکومت د مې پر یو لسمه نیټه د دې هواد د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړ چې باندې پوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند د منځنی پنجاب صدر قمر زمان کایره پروند شروع په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان ته په داسې لهجه کې قام ته وینا کول نو پکار او نوموړی به تر کم وخته له غلط بیانۍ نه کار اخلي، ځکه چې د پاکستان هر طبقه د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د پریشانۍ سره مخ ده او بجټ کې په خوراکي شیانو د ټیکس شره زیاتولو له وجې په ګرانۍ کې به نور هم اضافه کیږي. د نوموړی وینا وا د بجټ پیش کولو نه وړاندې ځنې گرفتاریانې وکړې شوې او د حکومت خیال و چې په بجټ باندې بحث په ځای د خلکو پام د گرفتاریانو طرف ته راواړوي، خو چې کله بجټ پیش کړې شو نو مطبوعاتو سره سره په هر ځای کې په بحث روان وو. نو وزیر اعظم صاحب په خپل میدان ته راووتلو او قام ته وینا کې داسې ماحول جوړ کړو چې په سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه وشي او د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لخوا جوړ کړی شوی بجټ پاس کړي. او دا هر څه ځکه کوي چې د یادې ادارې لخوا دا شرط ایښودې شوی دی چې د بجټ پاس کول وروسته به ورسره لوزنامه لاسلیک کوي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د جون په 11مه د بجټ غونډې وروسته قام ته وینا کې ویلي ول په پاکستان په 13 کلونو کې 40,000 ارب روپو پور زیات شوه او د نوموړي په ادعا چې د دې لوی وجه د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نوم درغلی و. نو په خپل نگرانۍ کې به یو لوړ پوړی کمیشن جوړوي چې د پیسو شوکه په ډاګه کړي. هم پرون د وزیر اعظم د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ پوسټ بجټ خبری غونډې ته وویل تیرو حکومتونو په اربونو ډالره غیر ملکی قرضې اخستې وې او موږ په دې بجټ کې 9.5 ارب روپۍ په دې قرضو د سود ورکولو لپاره ایښودې دي، حالانکه دا قرضې زموږ حکومت نه دي اخستې. خو بیا هم موږ دومره زیات سود ورکوو او دې باوجود اپوزیشن ګوندونه په بجټ نیوکې کوي. بل دا چې زه د ملک اولس او خصوصا مالدار طبقې ته ویل غواړم چې ملک سره خپل مخلصتیا په ښودلو سره د ټیکس ورکول شروع کړي او معاشي اهداف حاصلولو لپاره که ځینې خلک خفه کول وو نو ورته تیار یو. یادونه دا چې وفاقي حکومت د جون په 11مه د مالی کال 2019 شلم لپاره د 1000 ارب روپو نه زیات بجټ قومي اسمبلی کې پیش کړو چې پرې اپوزیشن ګوندونو نیوکه په کولو سره وویل په بجټ کې د ټیکسونو شرز زیاتولو له وجې په ملک کې به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي.
د احمد الله رپورٹ واخسی. پاکستان جوډیشل کونسل به د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا پر ضد د ولسمشر له درس له خوا د درسوي ریفرنس اوریدنه سبا د جمعې پر ورځ کوي، خو د دې هواد وکیلانو د ریفرنس مخالفت کړي او سبا د احتجاج اعلان کړي دي. د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر امان الله کینرانی مشال ریډو ته ویلي چې قاضي فایز عیسا د بلوچستان اوسیدونکي دي او د هغه پر ضد ریفرنس دایرول د دې صوبې خلاف عمل دی. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنرانی اډوکیټ ویلی دی چې د جسټس قاضی فاضل عصاب د حکومتي ریفرنس یوازې زیاتوب دی او دوی به مخالفت روان وساتي. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې یوه خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی او وی ویل چې د جسټس قاضی فاضل عصاب ریفرنس مقصد یوازې هغه د خپلې چوکۍ څخه لرې کول دی. خود بلوچستان ترڅنګ د ټوله هیواد وکیلان به د حکومت دا ګام ناکام وګرځوي.
قاضی فایز صاحب د زموږ بلوچستان خاور دوی دی، هغه پاکستان سپریم کورټ کې 17 جج کې یو جج دی بلوچستان، هغه درې کال کې چیف جسټس جوړی جی. دا ایکشن چې دی بلوچستان خلاف یو مخاصمانه ایکشن دی، دا نه غواړي خلک قاضی فایز صاحب سپریم کورټ چیف جسټس جوړ شي. بل خبر دا دی قاضی فایز صاحب 8 اگست 2016 باندې چې واقعا سوي بلوچستان وکلا سرا آگا کے یو کمیشن جوڑ سے ہو اگر کمیشن رپورٹ ڈیر تفصیلی رپورٹ ہو اگر دہشت گردوں خلاف یہ تفصیلات آگا کے استا دہتا مزم کرے دے حکومت تم دا انویسٹیگیشن ادارہ جو کمزوری ہے او آگا اشکارا کرے دے
پر دے محال دا وکیلان للور اعلان و سوچی سبا و رز بنا ہے وازی وکیلان دا کوئٹ پکڑون پٹول صوبہ کی دا عدالتو بائیکاٹ پکڑی بلکہ پہ اسلام آباد کی بہم دا سپریم کورٹ و مخت پر لت پیل کری پہ دے ترس کی دا بلوچستان دا وکیلان دا اتحادی وغڑی جمعہ خان مندوخیل و مشال ریڈیو تا اویل
تقریبا دغه پاکستان وکیلان پر دې نقطه متفق دي چې دا احتجاج به روان وي او سبا پر 14 تاریخ باندې په اسلام آباد کې درنا ده سپریم کورټ په کوم احاطه سیده حالت به ګرد وکیلان راځي لګرد پاکستان از کال سوې دي حالت به درنا کې
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د جسټس قاضی فایز صاحب حضرت ریفرنس سم د لاسه برته واخلي. په دې اړه د بلوچستان های کورټ وکیل نظر محمد ایڈوکیټ زیاتوي
زمش دا احتجاج به بالکل جاری وی مطلب گورنمنٹ زاخه دا تو کو دا دم غشتنه دا چې گورنمنٹ سکم دی اغه د ریفرنس بل فور واخصل سی او ډی پروسس اپلا دا اپلای کی ټیک دی درچا خلاف مخایزه کاروایی وک مجاګه کی دی اعتراض نستا چې ډی پروسس اپلا اپلای وی چې سیکشن 10 اپلای دی وسیو بقاعده نوټیس د تنه سر سو وی لیدا زکم ریفرنس سکم دی اغه ایلیګل دی اغه غیر انی دی غیر قانوني دی سیسوا لیازا دا ریفرنس دی بل فور څنګه کړه وخت سی همور په دې باندې غند نه کوم چې ته ولاړی
دل ته خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان د ولس مشر لل د جسټس قاضی فایز صاحب حضرت د ریفرنس اوریدنه به د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې کیږي. خو پر دې مهال د پنجاب د وکیلانو له لوري د پرلت مخالفت اعلان شوی دی.
د ایوب ترین رپورټ موریدی د خبر پښتونخوا د کرمی دین او سیدونکو په سیمه کې د عدالت جوړولو او د ججانو کښنولو غوښتنه یو ځل بیا کړې ده. دوی وایي چې خلک د خپلو مقدمو لپاره ټل ته ځي چې دې ورته ستونزې پیدا کړې دي. تر دې وړاندې د کرمی خلکو په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي وو. صوبایي حکومت وایي چې د ستونزې حل په پام کې دی. طارق ورغزی رپورټ لري.
د کرمی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې عدالتونه دې زرته زره د دوی په سیمه کې قائم کړی شي. د پړاچم کنی محمد سلیم اورکزی وای ځای خلکو ته د عدالت لپاره ټلته ورته ګران دی نو حکومت د ججان په ضلع کې د ننه کینوي او کار دې په شروع کړي.
په کار دا دی یو داسې سپاټ ته کې ساغت اپر کورم لوور کورم او سنټر کورم د درې واڼو علاقو خلک راتلی شي ایکسس یې اسانی کړی نه لګیږي او په ټایم باندې زی او په ټایم باندې بیا کور ته واپس کیدی شي.
په خبر های کورټ په قبایلی سیمو کې عدالتي نظام فعالولو لپاره اتوی ججان تعینات کړي. خو په هغه سیمو کې جوډیشل کمپلیکس د نشوالي له کبله ججان له هر قبایلی ضلع سره نږدې په ګاونډي ضلعو کې خپل ډیوټیان ترسره کوي. همدغه رنګ د کورمې ججان له ضلع بهر د هنګو پټل کې ناستې او د سیمې د خلکو کیسونه واوري. د پړچنار ځای مشر ابرار حسین جان توری وای په سیمه کې سرکاري ودانشتانو په کار ده چې جوډیشل کمپلیکس تر جوړېدو پورې ارزي عدالتونه هم هلته قائم شي.
کچېری موسره په دغه ضلع کې په کورمې ضلع کې بقاعده انفراستراکچر نه وي موجود یو سیټ اپ نه وي موجود بیا خو یو بیل خبره وا خو مو دلته خپل روغ نظام لرو او څومره زر چې کېدای شي دوی دغه فیصله باندې نظر سنی وکي او زر تر زر دغه عوام دغه ستونزه خاتمه کړي او سیشن جج دی کرمی ترولیږي.
موږ چې کله د قبایلی زلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومتي وایان له اجمل خان وزیر سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا زموږ د کوشش ته چې زر تر زر د کرمی په شمول د هر قبایلی ضلع جوډیشل افسرانو ته اسانتیاوې برابرې کړو او هم په متعلقه ضلعو کې کینو تر سوچې د خلکو دا ستونزه حل شي.
جنرل دی هغه با یا مونږ وزیر قانون دی چې کوم مونږ سره ریلیټډ خل دی او سره مونږ دا خبره کو دا خلک واقعي ډیماند دی چې انفراستراکچر ار سی بی نو مخبل هم دا غدې پرایورټی دا ده چې دا شي چې مطلب الته خلکو ته څومره زیات نه زیات سہولیات په خپل علاقې کې بجای چې دومره لرې لرې سوکسي خبره یو مون خبره کو او مون کوشش هم داد.
د 2013 کال په مې کې د فاټا آئینی اصلاحاتو منځوري ورکړل شو چې لمخې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې او اف سی آر قانون ختمې دو ترڅنګ د پاکستان د نورو سیمو په شان هلته عدالتي واک وغځول شو. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم 12 بجې سوي دی. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډي سوروي. د خیبر پښتونخوا له قبایلی ضلعو صوبایي اسمبلی ته ولاړو ځینو امیدوارانو د انتخاباتو پر ځنډېدو ناهیلي ښودلې ده. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پور کړی چې حکومت په یادو سیمو کې د خپلې ناکامې کارکردګۍ پټولو لپاره د انتخابات ځنډولې دي. دوی ویل که حکومت پر دویمه ټاکل شوې 6 جولای انتخابات ونه کړل نو پر ضد به احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان له شنه خوړ څخه د تخیلو تر خړ کمره بیا پرګرځیدلو بندیز لګول شوی دی. آزاد سرچینو او ځایي چارواکو په وینا ولسته ویل شوی چې په کورونو کې دننه اوسي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان یو شمېر اوسیدونکو اندېښنه ښودلې چې د سیمې حالات یې بیا د خرابۍ په لور روان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ اروپا څنګه مشران وای دوی د اروپای ټولنې د بهرنی چارو ادارې له چارواکو سره لید کاته کړي او هغوی ته یې د غورزنګ د غشتن وضاحت کړي دي. د دوی په وینا دي چارواکو ورته ویلي چې غشتنې بیا له پاکستاني چارواکو سره راپورټ کوي. د افغانستان حکومت وای په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون مشال رډي تول چې پر یو وخت با څلور اړخیز عملیات روان وي. د شنګای همکاري سازمان اتلسمه د ورځنی سرمشیزه لنن څخه د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې پیلېږي. د پاکستان سرکاري رادیو وای په دې غونډه کې به د پاکستانی پلاوی مشري وزیر اعظم عمران خان کوي او د امریکای یو لوړپوړي پوځي جنرال فرانک مکنزي ویلي داعش ډله لا هم په افغانستان کې ډیره پریشان کوونکې وجود لري. خو د په وینا داسې نه ښکاري چې په امریکا کې د برید وکړای شي ځکه چې تر ډیر فشار لاندې ده. خبرونو لنډیز مولا پوریوال کاکړ اوریدل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج شرکت نه کړی ده.
جمهوریت پانه خپل اداریا کې وای وزیر اعظم عمران خان د یو اعلی اختیاراتي کمیشن جوړولو اعلان کړي چې پلټنې بکوي چې تیر لسو کلونو کې دا ملک پاکستان څنګه لوټلې شوی او حق خلک به په ګوته کوي چې دا هیواد یې 23,000 ارب روپۍ قرضدارې کړي چې له کبله اقتصاد تباه شوی. اداریا وای د دې پلټنو سره څوک هم اختلافات نشي کولی. خو له دې به خبره دا و چې دا وخت په ملک کې کومه سیاسي مهازارۍ شروع شوی د دې په نظر کې باید چې وزیر اعظم عمران خان په خپل د بلکم حاضر سرویس یا ریٹائرڈ جج په مشرۍ کې دا کمیشن جوړ کړي وي چې دا رنگ څوک په دې کمیشن ګوت پورته نکړي چې ګنی دا ډله پر کوي. ادارې اخر کلی کې حکمران ګون لا اول ورځ په ملک کې د درغلي او د خراب اقتصادي حالاتو خبرې کوي او د لړکی مخالف ګوندونه هم په ځنی حکومتي شخصیتو تنقیدونه کوي. نو باید چې د ذکر شوی کمیشن په پلټنو کې ډېر لخت هم توجه ورکړي شي چې د محاسبي عمل به ډلې به پرې په نظر راشي. نو وي وخت رس پڼ خپل ادارې کې وای د پاکستان پیپلز پارټي آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون حمزه شریف د نیولو وروسته په قومي اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو د یو بل پر ضد ناري وهلي او لکبلې مهازرۍ شروع شوه. ادارې وړاندې لیکي حکمران ګون لا دا په مزغو کې کینول پکار دي چې دوی ته په قومي او په پنجاب اسمبلی کې یوازې په یو سو اوټونو برتري تر لاسه دي او مخالف ګوندونه په یو کې دوه معاملې بل اړخته بوتلې شي. ادارې اخر کې وای د دا قسمه مهازرۍ په وجه یوازې جمهور یت نقصان رسی دیشی. نو باید چې حکومت دې لړکې له احتیاط کار واخلي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په کامی بجټ لیکلې او وايي وفاقي حکومت ډیر سخت بجټ وړاندې کړو خو اوس به حکومت له خپل هدفونو تر لاسه کولو لپاره هلې ځلې توندول پکار وي. ادارې وايي حکومت دې بجټ کې چې کوم د نرخونو زیاتولو فیصله کړي او ټیکسونه یې سیوا کړي او وايي چې د ټیکس دایره به پراخه کوي او کوشش دې چې 5.8 بلیون روپۍ محصولات تر لاسه کړي. نو داسې ښکاري چې دا ګامونه د IMF په وینا پورته کړي. ادارې اخري کې وایي حکومت لبا اوس خپل پښتنې جواب ولوي او چې کومې د سادهګۍ یا کفایت شاري او د خرچو کمولو خبرې یې کولې نو اوس یې بجټ وړاندې کړو باید چې هغه ټولې خبرې عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي موافقه امکان نه ښکاري. واشنگټن به د بیجینګ د نفوذ د مخنیوي لپاره په نورو اقداماتو غور کوي. بلخ امنیسټي انټرنیشنل وایي د قازقستان چارواکو یو بیا د 9 جون د ولسمشریزي انتخاباتو په موقع انساني حقوقو له پامه وغورځول او بغیر له سوجې پر امن مظاهرین ونیول. د دوه لیکنو مهم ټکی منور شاوړان دي.
د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي موافقې امکان نه ښکاري. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه به د بیجینګ د نفوذ د مخنیوي لپاره په نورو اقداماتو غور کوي. ورسپانه لیکي د لړکې ټرمپ ته هغه څه په کار دي چې تر اوسه یې نه دي کړي، یعنې د یورپ مرسته دې ترلاسه کړي. د ورسپانه په وینا د چین په موضوع یورپي هیوادونه داسې احساسوي چې دوی ته یوازې د سارونکي حیثیت ورکړل شوی دی. د ټرمپ انتظامی چارواکو تر اوسه یا خو خپلو اتحادیانو ته د معلوماتو ورکولو هڅه کړې او یا یې دوی ته د متفقه ستراتیژۍ وړاندیزونه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي په کار ده چې امریکا او یورپ د همکارانو په حیث را یو ځای شي او د چین د سیاسي، اقتصادي او ټکنالوژي د اهدافو د مخنیوي په حق له خبرې اترې وکړي او په دې کې د انساني حقوقو نیولې تر د ټکنالوژي په برخه کې د چین د فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړي او بیا د چین د تجارتي نفوذ د مخنیوي لپاره امریکا او یورپ خپل تجارتي تعلقات مضبوط کړي چې په نتیجه کې د چین لخوا د یوې کړۍ او یوې لارې د منسوبې متبادل ولټوي. بلخوا د بخنی نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل وایي د قازقستان چارواکو یو وار بیا د 9 جون د ولسمشریزو انتخاباتو په موقع انساني حقوقو له پامه وغورځول او بغیر له سوجې پرام نه مظاهرین ونیول. دا ریپورت وایي د سرخار نور سلطان او الماته په شمول په یو شمیر خارونو کې په سلګونو مظاهرین راووتل او د حقيقي متبادل امیدوار د نشټوالي لوجي له دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د انساني حقوقو سارونکو په دغه احتجاج کې د تشدد عنصر ونلیده خو په لږ وخت کې پولیس له دوی چاپیر شول او گاډو ته وخېجول. امنیسټي انټرنیشنل وایي د دغه واقعیات ویډیوګانې ښایي چې په نیول شو کې خزه او بوډاګان هم شامل وو. سارونکي وایي چې د انتخاباتو مخالفه اخوا او شا 1500 مظاهرین نیول شوې دي. یا تنظیم وایي څوک هم چې د رای د اظهار او د راغونډېدلو د حق د استعمال پر مهال نیول شوي د خپل ضمیر قیدیان دي او په کار ده چې زر تر زره او بغیر له څه شرطه خوشي کړل شي.
منور شاو اوریدل. د جاپان وزیر اعظم شنزو آبه په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره لیدلی. روټز اعظم د ایرانی چارواکو په وینا څرګندوي چې لا شاغلی به به غواړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د تیلو پر صادراتو لګیدل بندیزونه لرې شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ 13 میاشت د جاپان د سفر په محل ویلو چې ټوکیو او تهران ډیر شروابط لري او د دې ملاتړ کوي شاغلی آبه له ایران سره په اړیکو کې همکاري وکړي. احمد چبر به نور تفصیل وړاندې کړي.
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ د کمیډو په نیت ایران ته تللی دی. تمه ده چې د جاپان صدر اعظم به نن د ایران لستر مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري، د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره خبرې وکړي. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگټن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو، د شاغلي ابي سفر تر ټولو د جګې کچې هڅه ده چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې برخه کې د صدر اعظم ابي لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایی ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو ابي هرکلی کاوه، څو ساعته مخکې تر دې حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یو هوایی ډګر برید وکړ او شپږ وشتنه یې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو د لری واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایران د تیلو واردات بند کړي دي. خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یو برخه تیل لدی لاری نورو هیوادو ته صادریشي.
دا احمد چبر رپورٹ واورید. چین او جرمنی غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو قربان سي. جرمنی د طالبانو د رژیم تر ماتي ورسته د بین د بون د غونډې قربا او په چین کې په تیر څو کلونو کې څو ځله طالبانو غیر رسمي غونډې جوړ شوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې د ژمنی له کابل سره کړي چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به سنتي برابر کړي. یو ځل بیا د احمد چبر رپورٹ واورو.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب اشمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ سانګ د اشمنه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وویل چې زلمی خلیل زاترې د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دیلې د نکتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوړخي زوړیکو پر پیاوړتیا امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبري وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په سازي توپ ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوي برابرې کړي او قربانی شي. پرون لارک څخه په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان شزو د ونډې په اړه په یوې مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
چوره دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که
زموږ دوست سوا جرمني غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوی بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه وو. د ووم پړاو له پیلې دو سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې دوست سوا د خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې موږ د دوست سوا جرمني نقش ته پترنه ګورو.
قادر میبینیم
د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې ښه روابط درلود او هیڅکله داسې انګېرنه نه ده چې ګویا جرمني دې کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني قربتوب نسبت په چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان غونډي دا ولروي سره له پاکستان سره خي اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول د پاکستان په ګټه باندې ستر سره کوي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه کړې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشيني. خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره ووم پړاو خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
اما چې به روحیه به نوې چرډنی افغانستان د نړۍ تر ټولو نامنه هیواد ګرځولې دي. تر دې وړاندې د درجه بندي په حساب شام تر ټولو نامنه وو. د سولې او اقتصادیاتو سیډنی میشت انسټیټیوټ په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په شام کې د امنیت شکېدل او داعش وسلوالې ډلې ته ماته د دې لامل سبب چې یاد هیواد د نړۍ لومړی ځخه دویم نامنه هیواد درجه تر اخس کړی دي. په دې اړه زموږ همکار ابوبکر صدیق د دې انسټیټیوټ له افغان څېړونکو محب اقبال سره مرکه کړې ده او په سر کې د څېړنې په اړه پوښتنه دي.
افغانستان جنگ په دوامدار ډول باندې په دې تیرو شپږو کلونو کې هر کال زیات شوی دی، ولیکن په تیر کلونو کې په دغه زیاتوالي کې کمواله راغله. یعنی په دې معنی چې د افغانستان جنگ نور هغه څه زیاتواله نه دی کړی، ولیکن په خپل حالت باثباته پاتې شوی. ولی په سوریه کې دوه واقع شوي دي، دوه شیان منځ راغلي دي. یو د آیسس یا د داعش شکست او بل د جنگ لوکلایز کېدل یا د جنگ منطقوي کېدل. په خاصو منطقو کې جنگ روان دی، په ټول سوریه کې جنگ نه دی روان. دغه د دې سبب شوی دی چې په سوریه کې د خشونت یا تاوتریخوالی ډېر زیات راکم شي. په هغه اساس باندې سوریه چې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ تر ټولو نامنه هیواد وو، اوس د نړۍ دویم نامنه هیواد دی. افغانستان دغه موقف په دې انډیکس کې لاس راوړی دی چې د نړۍ تر ټولو نامنه هیواد ګرځېدلی.
تاسو ول چې اتل زره غوا کې په دې کې په وسلوال کسان وژل شوی دی. هغه کسان چې وسلوال او د په جګړه کې د خلکو خو او د لپاره جګړه کوي، لکه د افغانستان عسكر او طالب اور پکې وداسې نور. نو عموم په عمومي توګه په افغانستان کې په تیر کال کې څومره خلک وژل شوی دی په جګړه کې، یعنی د ملکی تلفاتو په ګډون؟
دا ډیر سخت دی چې سړی وایي، ځکه یو دغه ارقام چې کوم ما ذکر کړل دغه هم میډیا د راپورونو نه چې کومه خلاصه جوړیږي احصایه سره وړاندې کیږي. په نړیوالې په ناروې کې د ناروې د صلح انسټیټیوټ دغه ارقام راټولوي او دغه ارقام خبري کلني ملکی افرادو د وژنې په خپل بدسي دقیق ارقام موجود نه دي، او یوناما یو یوازنې منبع ده چې هغه دغه ارقام خبري. دغه د ارقامو په حساب باندې تر لاس زرو زیات خلک په افغانستان کې تیر کال وژل شوی وو ملکیان دي.
په څه کال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي، تاسو په فکر د دې د په افغانستان کې په خشونت څه اثر کړی دی، په جګړه څه اثر کړی دی؟ اوس تلفات هم پوځي هم ملکی کم شوي دي او که څنګه؟
په هغه اندازه چې 2012 نه 2012 تا یا 2012 نه 2013 ته د جنگ کې زیاتوالی راغی، په دې تیرو درې کلونو کې په هغه اندازه جنگ زیات شوی نه دی. یعنی جنگ هماغه چې د یو بنبست حالت یا داسې یو حالت کې چې هغه سټلمیټ ورته وي په هغه کې قرار لرلی. نو د افغانستان جنگ اوس داسې یو حالت ته رسېدلی دی چې فکر نه کوم چې طالبان د دې توانایي ولري چې دغه جنگ تر دې نور پراخه او زیات کړي، او د افغانستان حکومت هم د دې توانایي نه ده ښودلی په دې تیرو درې کلونو کې چې جنگ په کموالي کې یو مهم رول لري. نو جنگ په یو مشخص بنبست قرار لري، نو ډیر زیات خشونت د جنگ نه دی زیات شوی په تیر کال کې.
تاسو ریپورت اوریدلی او بخښنه راکا اوریدله د محید محب احسان غا چې د افغانستان د نړۍ د ناامن هیواد ګرځېدو په اړه څېړنیز ریپورت چې خبر شو او د پدې څېړنې ز انسټیټیوټ کې کار کوي. د ورسند وای چرند خپلواکي د روي پاکستان افغان مشرتاب سره هوکړه کړې چې ترتلونکو دوه ورځې پورې به خپل فضائي حدود یا حریم د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفای د چهارشنبه پر ځینې پرون مشالې ټول د افغانستان غواړي چې هغه هیواد به هم د افغان پروازونو پر مخ خپل فضائي حریم منع کړي ته او دوام ورنکړي. دروان مل د کال د فروری په 28 له هغه ورسته چې هندي پوځیانو د پاکستان تر ول کې لاندې کشمیر په جنو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلی په ګډون په بهرنوي پروازونو بندیز ولګوي. په ډړه د اکرام الله اکرام ریپورت اورو.
له 15 میاشتو ورسته اوس پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې خپل فضائي حریم به د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبه پورې ویل د پاکستان له لوري د ټاکلي وخت لمخې هغه هیواد باید د جون په 14 د افغان پروازونو پر مخ خپل فضائي حریم خلاص کړي.
توافقات کې بین رهبری
دی وايي کومه هوکړه چې د افغانستان د مشرتابه او پاکستان ترمنځ شوي زموږ ته مدده چې د رواني میاشتې په 14 پاکستان د افغان پروازونو پر وړاندې د خپل فضائي حریم بندیدل پاتې ورسوي. دغه محدودیت بیا تمدید نشي او د هوایی ترافیک جریان عادي حالت ته راوګرځي. د روان میلادي کال فبروري له غوروسه چې هندي پوجانو د پاکستان تر ولکی لاندې د کشمیر په ځینو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلی په ګډون په بهرنیو پروازونو بندیز ولګاو. اوس ډیلی ته د کابل پروازونه د ایران له فضا او د عمان د اوبو پر سر تر سره کیږي چې د هوایي چلند خپلواکي ادارې د مسولینو په خبره دغه مسیر ډیر وخت او ډیر لګښت غواړي. دغه اداره وایي د پاکستان دغه اقدام د افغانستان له فضائي حریم نه د 90% پروازونو د کموالي سبب شوې ده. د غزیان یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمو هغو ټولو هیوادونو ته رسیدل چې د پاکستان له فضائي حریم نه ګټه اخیسته. پښتنه دا چې پاکستان له دغه کار څه غواړي؟ په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي رادیو ته دغه کار د دوام دلیل ونه وایي، خو په یاد سفارت کې وسرچینه وایي د نورو پروازونو پر وړاندې د پاکستان د فضائي حریم د بندیدو د پای ته رسولو او یا د بندیدو د دوام پریکړه د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په تصمیم پورې اړه لري. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي له دې کار د پاکستان هدف پر افغانستان سیاسي فشار راوړل او له هند سره د اړیکو شلول دي. دا وایي چې له ډیپلوماټیک نظر دغه ستونزه حل نشو نو مذاکرې ته پاتې کیږي او حاکمیت پورې اړه لري چې څو اړخونه سره یو ځای کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یو اوس ادرس دی افغانستان کولای شي د حقوقو په نړیواله محکمه او نړیواله عدالت کې د داوی اقامه وکړي او کوم ځان چې له پاکستان نه ورسېدل وي غواړي. پم دی حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستيال خانجان لوکوزي وای افغانستان د دې لامل هر ورځ $1,00,000 زیان لیدل او د تیرو نګدي 15 میاشتو محاسبه خودلې چې د افغانستان سوداګرۍ ته $25 میلیونه اقتصادي زیان رسیدل دي.
د اکرام الله اکرام رپورٹ مو ورته د خوست بزګران وای چې تیر کال په پرتله سش کال د غنمو حاصلات ډیر سوي دي. د زیاتوي کچم د یاد ولایت ځینې سیمه ژلي ځپلې خو په ټوله کې پر لپسې بارانونه او بزګران ته د مناسب تخمونو ویشل د حاصلاتو د ډیرې دوه وجې لامل شوي دي. بلورته د کرنې ریاست چارواکي وای چې د غنمو د راتلونکي کار لپاره ورته 450 متره کټنه تخم منظور شوی چې په دې سره به تی رای بزګران وکولای سي په خپل مزګو کې اساسوي تخونه وکړي. نجيب الله خیل تفصيل لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوی تخمونو د کار او لدې قبل چې تر ډیره غنمو پښنه کې نباتي مرز نه وکړي فصلونه هر ځای له ورای خمار میدل. اوس چې زیاتره بزګران خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی پنوم د ترزوی یو اوسیدونکی چې تر 1500 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کړي مشال راډیو ته وویل د دوی د غنمو سګنی حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره وو.
الحمدلله صح کول بات نورو کولونو ته د غنمو حاصلات ډیر خو هر هغه چا چې تیر کولې فرض کا 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خرور کې یونیم په یونیم فرق راغلو. نو حاصلات ساګ ډیر خو خلک ډیر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات به اندازې ډیر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبيعي آفت چې د هر موسم فصلونو ګوخي په ځنګلي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلې ده چې تر دې ربري د فصلونو لیاو مخېله منځوري. ساګ کارم د خوست په زینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلې وشوه چې له کبله بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبروي او یعقوبی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
عموما د یعقوبی صبروي د سیمه حاصلات چې د نورو کلونو په پرتله اوس خو د زمر اړوند سیمه چې وي د ګلې وو خلیو د حاصلات چې کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغختنم د دوی چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري بل دوی سره په دې برخه کې مرسته هم کوي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي کچیر په هر سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکړل شي او پالنه وشي حاصلات خره نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې او ماهر تازه علی خان تړای وایي چې
د خوست زراعت به ان شاء الله کیږي همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځنې منطقې خیش شرایط برابر وي یعنی مطابق دغه غنم چې توزیع شوی دي هغه غنم مخ کرلی دي نو حاصلات یې بالکل سلب سلو کې صح کله خدای.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د خکیدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کالی شکر الحمدلله د غنمو حاصل خو په دې خاطر خو چې تیر کال وچکلي وه سخت کالی بیا خوشبختانه بارانونه ډېر وو. قدر ته وایم چې یو نیم چا دوه چندو تم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او خوش خبری ده خوست بزګران ته بل داده د غنم برخه کې چې تیر کال موږ یو سلاتیا متریک ټنه اصلاح شو غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکو ساکل خوشبختانه 450 متریک ټنه منظور شوی دی خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرې دوه خبره کیږي چې د یاد ولایت بزګران او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندوی ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. کچیر په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کیږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
د نجیب الله خیل رپورٹ موردی. د ننګرهار په سدول سالی په حدودو کې د 1.5 میلیارد افغانۍ په لګښت سرویخت متر سړک د جوړېدو بنیادی چارې پیل شوې دي. دا سړک په 12 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د کونړ او نورستان ولایتونو خلکو پرې تګ راتګ کوي. د سیمې خلک وایي د سړک په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې سي. بازو مداوید رپورٹ لري.
دا سړک د جلال آباد ښار د بیسودو لپلس څخه پیلېږي چې عبدالخیل سیمه کې به د جلال آباد کونړ لوی لارې سره وصل شي. د سړک د جوړېدو چارې پیل شوي او یو شخصي ساختماني شرکت ته په ټیکه ورکړل شوي دي. د دغه شرکت یو تن مسؤل انجینر شیرین آغا وایي
ټول اوږدوالی د 12 کیلومتر دی د بیسودو پله دا دواړه خونه مو سره پخیږي او دی د سرکت کوي د تنګي په ساحه باندې وځي او اخر کې د کونړ د روډ سره وسلي او د دې سرک ټوله بودیجه 1.5 میلیارډ په خانه کې ده ګولۍ نه دی مینځ کې ګلدان هم لري شپږ متره چډواکونه لري دواړه خونو ته او دواړه خونو ته لښتې هم لري
د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغه سړک په جوړېدو سره به یې په سیمه کې اقتصادي پرمختګ رامنځته شي دوه تنه سید میران او رحمان الله وایي
خاصم بخار له ټوډي مشتلا سره مخامو سړک خامو مطلب دا یو خار یو خار په خاص په دښو درو به کرا ورته موټر باندې وي نو موږ په دا خاص د زرت دغه جوړ کې موږ دا مشکل موږ حل شو
موږ غوښته دغه د دولت نه چې دا سړک زرت زره جوړ شي دا غریب خلک هر چا په کار وشي
د سیمې اوسیدونکو په معیاري بڼه د سړک ته جوړېدو غوښتنه هم کوي خود ننګرهار ولایت د ټولګټو ریاست سرفرس احمد ضیا وایي چې د سړک د کیفیت د سارنې لپاره وزارت د انجینرانو ګروپ ګمارلې چې وخت په وخت به یې نظارت او د شرکت مسؤلینو ته په عالی کیفیت د جوړېدو سپارښتنې کوي
د وزارت نه چې کوم مراقبت کننده ورته تعین شوی ده هغې ته ویل شوی چې کار باید په عالي کیفیت سره باید ترسره شي او زمونږ هڅه هم دا ده چې کارونو څخه یې لیدنه کوو سپارښتنه به هم دی شرکت ته ساختمان شرکتونو ته چې کار په عالي کیفیت سره وکړي
د ننګرهار چارواکي وایي دا سړک به ځانګړی اهمیت ولري چې په جوړېدو سره به یې یاد سیمه د ښکلا له اړخه هم غني کړي او هلته پراته سو خرګوټي او نورې ځمکې به ورسره اقتصادي ارزښت پیدا کړي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگوالو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو
هاو سم د خبرونو ورستای ریپورت پر انټرنیټ د خبرېدونکو خبرونو په اړه یو تازه نظر پښتنه شوی چې زیاتره خلک پر جعلي خبرونو د رښتیا باور کوي په دې نظر پښتنه کې د نړۍ د یو شمېر وادونو لزرګونو انټرنیټ کارونکو سره د هغو د تجربو په اړه خبرې شوې دي د نظر پښتنې پایلې دا هم په ډاګه کوي چې تر ټولو زیات جعلي خبرونه له کومو هیوادونو خبرې شي فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړې لنډې وړاندې کوي
په نړۍ کې د انټرنیټ للارې د خبرېدونکو خبرونو په اړه یوې تازه نظر پښتنې په ډاګه کړې ده چې په سلو کې شپږ اتیا انټرنیټ کاروونکي پر جعلي خبرونو تیروځي دا څرګندونې د آی پی ایس او ایس په نامه ادارې په هغه کلنۍ نظر پښتنه کې سوې دي چې پایلې یې د جون پر یولسمه خپرې سوې دي فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې په دې نظر پښتنه کې د 25 هیوادونو تر 25,000 زیاتو انټرنیټ کاروونکو برخه اخیستې وه دا نظر پښتنه د 2013 کال د دسمبر له 28مې د 2019 کال د فروری تر 13مې نیټې ترسره شوې ده چې پکې مخامخ او د انټرنیټ لاره له برخوالو سره مرکې شوې ده په دې نړیوالې نظر پښتنه کې ویل شوی چې په انټرنیټ کې تر ټولو زیات جعلي خبرونه پر فیسبوک خبریږي د دې ترڅنګ پر یوټیوب بلاګونو او ټویټر هم خبریږي اجانس د نظر پښتنې په حواله لیکي چې د جعلي خبرونو د خپرولو تور تر ټولو زیات پر امریکا روس او چین پورې شوی دی پایلې په ډاګه کوي چې د نظر پښتنې مصري برخوال تر ټولو زیات ساده مزاج او د پاکستان برخوال تر ټولو زیات شکمن وو پایلو دا هم په ډاګه کړې ده چې پر ټولنیزو رسنیو بې باوري بېخي پراخه ده او خلک د خپلو پټو معلوماتو په اړه هم خورا ډېرې اندېښنې لري د نظر پښتنې برخوالو ویلي چې حکومت او د میډیا کمپنۍ باید د داسې فعالیتونو پر ضد د دې لپاره ګامونه پورته کړي چې دا پر میډیا باور کموي پر اقتصاد او سیاسي بیانیې منفي اغیز کوي د نړیوالې حکومتداری مرکز په یو بیان کې ویلي چې د دې کال دا نظر پښتنه نه یوازې د انټرنیټ حساسیت په ډاګه کوي بلکې دا هم څرګندوي چې ټولنیز رسنۍ تر کومه حده پر ورځني ژوند واکمن دي.
بیا هم پښتانه ماشومان د ش سباون په هیله دي.
یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ تاب کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار څنګه شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
کله جوړ تا سکول ریکنسټرکټ کو
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې ل انیسا اجمل سره.